سل پایتخت بلژیم ملاقات کنند.
سپاس از همراهی همه شنونده ها. حالا همکارم قسیم سولمل با شما است با یک برنامه دیگه به زبان پشتو. قسیم جان خوش آمدید.
مننه فریبا واحدی، ستړی مسی تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. یو بیا زه قسیم سولمل در امین کاکړ په تخنیکی همکاری په یو بلې وساته په شوخ پرونه کې تاسو په خدمت کې یو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په ایران کې د ویش پښکلنې ماشومې د وژل کېدو په خاطر سخت خبرګون وشود. په افغانستان کې د وروستیو ملکی تلفاتو په ارتباط هم د ملګرو ملتونو د نوي راپور جزئیات تر سره شریکو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. خو لمړی خبرونه په نړیوالو خبرونه کې اوري چې په تهران کې د ملي اردو د ورځې په کلنی پریډ کې د اس 300 هوایي مدافع راکټي دستګاه ځینې برخې نندارې ته وړاندې شوې. د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. رحمت الله افغان د دې محل مهم کورنۍ خبرونه چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وای هر کله چې د سولې په اړه 15 صدر ارخي زغونډې ته زمينه برابر شي دوی به په بشپړ چمتووالي ورکې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په یو دورځني سفر چین ته روان شو او د بادغیس سیمې چارواکي وای چې د فلانکو چې ډول موټر د چپکېدو په پیخه کې دیار لستنه مل شوی دی. او سم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وای هر کله چې د سولې په اړه 15 څلور ارخیزه غونډې ته زمينه برابر شي دوی به په بشپړ چمتووالي ورکې ګډون وکړي. دغه شورا مرستيال اتو رحمان سلیم نن آزادۍ رادیو ته ویل دوی ډاډه نه دي چې د څلور ارخیزه غونډو دویم پړاو کې به وسلوال طالبان ګډون وکړي. د سولې په اړه په څلورمه څلور ارخیزه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوه پاکستان ژمنه وکړه چې طالبان به د سه کال په مارچ میاشت کې له حکومت سره خبر تا کې نوی خود غشمنې عملی نشوي. څه مود وړاندې بیا د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل د اپریل تر پای بعد د سولې پاړه په 15 څلور اړخیزه غونډه کې جوړ شي او بیا به ورکه طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په یو دورځني سفر چین ته روان شو. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی اتمر به د لوړپوړیو چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې او د غراز د دوه اړخیزو امنیتي، دفاعي او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. چین د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو یو مهم شریک دی چې د افغان چارواکو په وینا کولای شي د سولې په بهیر کې په پاکستان فشار راوړي. د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړو او د افغانستان د ځوانانو مدافعینو په نوم بنسټ د کندوز په امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د دغه ولایت امنیت ته خاص پام وکړي. دوی نن په یو خبري غونډه کې حکومت ته خبرداری ورکړ که د کندوز د امنیت لپاره خپلې هڅې زیاتې نه کړي ممکن یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاس ته پرېوځي. له بل پلوه د افغانستان دفاع وزارت د کندوز د سقوط اندېښنې ردوي او ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د کندوز امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه اوري.
ایران په پلازمینه تهران کې د ملي اردو د ورځې په کلنی پریډ کې د اس 300 هوایي مدافع راکټي دستګاه ځینې برخې ننداري ته وړاندې شوې. ایران روسیې ته د دې دستګاه د جوړولو فرمایش ورکړی وو. په هغو عکسونو کې چې نیمه دولتي اژانس اسنا خبرې کړي لیدل کېږي چې په نننۍ پوځي پریډ کې د میزایلو میلی او د رادار وسایل ننداري ته وړاندې شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني مراسمو ته په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې د هیواد پوځي قوت یې یوازې د دفاعي اهدافو لپاره دی. ایران تیره دوشنبه اعلان وکړ چې روسیې د اس 300 میزایلو د دفاعي دستګاو اوله برخه تهران ته تسلیم کړې ده. د لویدیځ د فشارونو له کبله روسی په 2018 میلادي کال ایران ته د اس 300 میزایلو د دستګاو د برابرولو تړون وځنډاوه. دغه دستګاه د نړۍ په کچه د هوایي مدافع په پرمختللو سیستمونو کې راځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیر کال په اپریل میاشت کې د تړون ځنډول پای ته ورسول. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د میزایلو د دغو دفاعي دستګاو په اړه اندېښنه شولې او بیره لري چې دغه کار به د سیمې د پوځي ځواک سیمه ییز توازن اغیزمن کړي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو نن په قطر کې سره جرګه کیږي. په دې غونډه کې په نړۍ کې د تیلو د بیل وړیدو لپاره د تیلو د تولید د احتمالي کمولو پر لارو چارو بحث کیږي. په دوحه کې په دې غونډه کې تر ډیره د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یو اوپیک 15 غړي او ځینې نور هیوادونه لکه روسیه چې د سازمان غړي نه دي خو د تیلو تولیدونکو ګڼل کیږي برخه اخلي. تهران وروسته له هغې دوحه ته د خپل استازي له لیږلو ډډه وکړه چې د نړۍ د تیلو لوی صادرونکو هیواد سعودي عربستان وویل تر هغو به د تیلو د تولید له کمولو سره موافقه ونه کړي چې ایران ورته اقدام نیوی کړی. ایران له هغه پیشنهاد سره چې له مخې باید د خپلو تیلو تولیدات د جنوري میاشتې په حد کې وساتي موافق نه دی. ایران لا هم په هغه اندازه تیل نه تولیدوي چې پر دغه هیواد د نړیوالو بندیزونو تر لګیدو مخکې یې تولیدول.
د
جنوبي امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 0.8 درجې و لږ تر لږه 70 تنه مړه کړي دي. د اکوادور مرستیار ولسمشر جورج کلاس وویل چې د دې زلزلې له کبله چې نن سهار وسوه نږدې 600 کسان ټپیان سوي دي. زلزله پرون ناوخته وسوه او ټکانونه یې د اکوادور په پلازمینه کې هم حساس سوي دي. د دغه هیواد له ځینو برخو د برېښنا جریان د پرې کېدو او د موبایل ټلیفونونو د فعالیت د درېدو راپور ورکول سوی دی. ځینې ودانۍ زیانمنې سوي او یا تر یوه حده نړېدلې دي. د پولیسو یو افسر وویل معذف کسان د ژغورنې په چارو بوخت دي.
Bueno, realmente producto del sismo fuerte.
دلته وزوروره زلزلہ شوه ده. د وروجن کارکون کې خپل کار کوي. دوی د وطن مړې لکندوالو راویس. چارواکي او ټول سکتورونه هڅه کوي مرسته وکړي.
د اکوادور حکومت دغه زلزلہ له 1901 او یو ملي کال راورسته د ټولو نه بعد زلزلہ بلل ده. هغه وخت په یو زلزلہ کې 600 کسان مړ شوی او تر 300 نور ټپیان شوی. د اکوادور ولسمشر رافائل کوریا په دغه هیواد کې په ملي کچه اسراری حالات اعلان کړي او د ژغورنې د چارو د همژغی لپاره یو واتیکان ته خپل سفر لاند کړ او خپل هیواد ته ستون سو. بل خوا په جاپان کې د وروستي زلزلې د بچ پاتې سو کسانو د لټون عملیات نن هم شدید سوي دي. پرون سهار د ریشتر په کچه 0.3 درجې زلزلې لږ تر لږه 2 کسان مړه کړل او شاوخوا زر تنه نورې ټپیان کړل. په کومه موتی کې هغه زلزلې کورونو، سړکونو او پلونو ته سخت زیان واړوه. د پنځشنبه په ورځ بیا د ریشتر په کچه 0.15 درجې زلزلې نه کسان مړه کړل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي وویل د امریکا پوز ورسره ژمنه کړې چې د هوا څخه زلزله ځپلو ته ضروري مرستې ورسوي.
موږ دا خبر ترلاسه کړ چې دا امکان لري د امریکا د پوز له خوا له هوا مرسته ترلاسه کړو. موږ د دوی د دې وړاندیز مننه کوو. غواړو د خپلو ترانسپورټي اړتیاوو جزئیات همغږي کړو او څومره ژر چې ممکنه وي د مرستې رسونې چارې عملي کړو.
د جاپان په زلزلہ ځپلو سیمو کې شاوخوا 40 سرتیری ګمارل سوي چې د ژغورنې په چارو کې همکاري وکړي. او اوس مو مرزیه احمدزی د هوا له حاله خبروي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمن وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 10. په کندهار کې باسمن وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 19. په هرات کې باسمن وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 12. په جلال آباد کې باسمن وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 32 او ټیټه 19. په بامیان کې باسمن وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 2. او په مزار شریف کې به هم باسمن وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې ازادي رادیو ټکی کام هم موندلای سي. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای د روان میلادي کال په لومړۍ روبه کې د پروسه شکل په نسبت ملکی تلفات د ملکی تلفاتو اندازه 2% زیاته وه. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د دې راپور په اړه وای
د تاسف او د اندېښنې وړ خبره په دې باندې ده چې مخالفین خو هغه یو قانون هم در سره نه مني. ولی افغانستان چې د ټولو بشري حقوقو د کنوانسیونونو غړی دی هغه ته باید ژمن پاتې شي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار له نړیوالې ټولنې غواړي چې د کډوالۍ د ستونزې د حل لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
It is very, very important that Afghan refugee situation, which has been running now for more than 30 years, be supported.
په دې اړه هم راپور لرو چې د هلمند نوی والی حیات الله حیات وایي چې په دغه ولایت کې به له ټولو دولتي مسؤلینو سره حساب کوي.
امنیت ټینګښت، فساد سره مبارزه، د ځمکو غاصب مخنیوی او اداري اصلاحات زما د کاري لومړیتوبونو څخه دي. دا هر څه د ولس له مرستې پرته نه کیږي.
نور راپورونه هم سته. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې لس دقیقې تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ یو ساعته پښتو خبرونه اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو باندې په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونماوای په 2014 میلادي کال کې په لومړی ربع کې د ملکیانو مرګ ګروپ له 2% زیاته سوې ده. یونما نن په یو راپور کې ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ میاشتې تر وروستۍ پورې 600 افغانان وژل سوي او 1343 تنه نور ټپیان دي. صفي الله ستانکزي د یونما راپور لوستی او جزئیات وړاندې کوي.
2014 کال قرار قرار د افغانانو لپاره خپل خونړیتوب په ډاګه کوي. لکه څنګه چې دا کال وارد مخه خونړی او له جګړو ډک بلل شوی وو، دا د ملګرو ملتونو هم د 2014 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې چې د 1 په ورځې خپور کړی راغلی، د کال په لومړیو درې میاشتو کې 1943 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس نیکلاس هایسم ویلی چې د جګړې په زیاتېدو سره لازم نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو تمه هم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي، دا حتمی ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقونو ته په کلکه پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې کړېدلي افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یوناما د تازه راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایه په دغو 1943 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1343 نور ټپیان شامل دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیاته ښیي. هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوي کسانو فیصدي 1400 کې کمه شوي، خو د ټپیانو شمیر بیا 1400 کې لوړ شوی دی. یوناما د څه باندې 6% مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو او 6% نور انتحاري حملو، چاودنو او هدفي وژنو ته راجع کوي. د یوناما د راپور له مخې 2014 کال په لومړیو درې میاشتو کې 322 کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي او 800 نور ټپیان کړی شوي چې په موټر بم چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت زیاته شوې ده. یوناما وایي دولت پلویو ځواکونو لخوا 120 کسان وژل شوي او 224 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 10% زیاتوالی ښیي او دا ټول د ډیرو درنو وسلو د کارولو له امله شوي دي. او پاتې نور مرګ ژوبله هم په هوایي حملو او همدارس مکنیو مخامخ جګړو کې چې اصلي عامل د دولت او مخالفینو ترمنځ روښانه نه دی افغان ملکیانو ته اوښتي دي. ملګري ملتونه افغان او بهرنیو پوځیانو ته دا سپارښتنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا 2 برابره پاملرنه زیاته کړي او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند خوندي دی. د یوناما د راپور له مخې روانې ځمکني جګړې، چاودنې، انتحاري حملې او هدفي وژنې په ترتیب 1343 افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو عوامل دي چې ډیره قربانۍ له افغان ښځو او ماشومانو اخیستې ده. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یوناما لخوا د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شویو شمیرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د 2014 کال په لومړیو درې میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې چې دا کال مخکې تر دې په وړاندوینو کې د افغانانو لپاره سخت کال بلل شوی و او د دې احتمال وړاندې شوی چې جګړې د تیرو کلونو په نسبت ډیر زور واخلي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مواردل چې ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته وه. د همدې راپور په اړه باندې د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم خبرګون ښودلی دی. د دغه سازمان له مشر لالګل لال سره مې د مرکې په سر کې دا پوښتنه وکړه چې د دغه راپور لخوا ورکړل شوي ارقام څومره د اندېښنې وړ دي. ښاغلی لال په دې اړه وویل:
من په ان باندې متاسفانه چې ټول د جګړې اخیلې خواوې چې دي هغه نړیوال قوانینو ته احترام نه کوي، اسلامي قوانینو ته احترام نه کوي، ملي قوانینو ته احترام نه کوي، باوجود دې چې ټول خواوې وخت په وخت باندې د خپل ژمنتیاوي خودلې دي او د
لاساتو بلال صاحب یو بل مسله ده چې دا رقم چې راټول شوی دا تقریبا د تیرو درو میاشتې چې د ژمي موسم او هوا سړه ده، د ساسو په نظر دا چې طالبانو تازه د عمرې په نوم عملیات هم پیل کړی دی او زمنا افغان حکومت هم په وړاندې د شفق په نوم عملیات پیل کړی دی، فکر کوي د دې جګړو په شدت سره راتلونکي دوبه یا په روان د پسرلي موسم به څډولې تاسو وړاندوینه کولای شئ چې دا رقم به زیات شي؟
بالکل، اوس چې دواړو خواو د یو بل په ضد باندې د جګړو اعلان کړی دی او مخالفین هم کوشش کوي چې د غیر استراتیژیکو مخه لپاره هغه په ډیر ځایونو باندې فشار وارد کړي او جګړه وسط پیدا کړي او په ځنګړی توګه باندې هغه بهرنی جنگیالي چې هغه افغانان نه دی دلته په افغانستان کې جنگيږي استخباراتي مخه لپاره د هغه نه هم د اندېښنه ده چې شاید د هغه د افغانانو په وجلو باندې رحمونه کوي او دغه مرګ جوړل چې دا راتلونکو اوړي کې خدای مکا د دې کچا نور هم پراخ شي او لوړ بشي.
بله، په داسې حالاتو کې یعنی تاسو ویل چې مخالفین بهرني وسلوال راغلي دي په افغانستان کې او تل د یونما پر راپورونو کې هم د ملکی تلفاتو زیات مسولیت وسلوالو ته ګرځي، ولیکره سو په دې نوې راپور کې تقریبا 9% د مرګروبلي مسولیت افغان حکومت متوجه دي. فکر کوي افغان حکومت څه باید وکړي د دې لپاره چې د مرګروبله اډقل د دې لوري را کم سي، ځکه چې دوی خو ټول قوانینو ته ځان ژمن بولي؟
په دې کې شک نشته چې په تیر راپور دی نه ما کې هم دغه کچه چې و ولس په صدا و اوس دغه کچه نه نس په صدا، یعنی 2% د دولت په لوه ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی او دا د تعصب او د اندېښنې وړ خبره په دې باندې ده چې مخالفین خو هغه یو قانون هم در سره نه مني او هغه نه متحد دي دغه قوانینو ته او نه خپل ژمن دي په دې قوانینو ته. ولی افغانستان چې د ملګرو ملتونو د ټولو بشري حقوقو د کنوانسیونونو غړی دی، د بشرپالنې د کنوانسیون غړی دی، دولت باید د خپل ملي قوانینو ته، اسلامي ارزښتونو ته او هم نړیوال قوانین چې دوی متحد دي امضا کړي دي هغه ته باید ژمن پاتې شي او د ملکی تلفاتو په د کچې پر راکمولو کې دوی باید څومره چې زر کېدل شي او څومره چې دغه ممکن کېدل شي دوی باید دغه کچې راکم.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لالو چې په افغانستان کې د بشري د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو باندې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه خبرې کولې.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
به هم پر نام نه یو باندې یو راپور لرو. په هغه هوایي بریدونو کې چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې له خوا سوي پکښې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي بریدونو کې عام او بیګناه خلک وژل شوي. دغه بریدونه د تیر جمعې ورځې په مازیګر د کوز بهر په سیمه کې پر یوې کورنۍ هاغ محل شوي چې د دې کورنۍ تنکي ځوانان د خپل موټر پر جوړولو بوخت وو. د بمبار شوي کورنۍ خپل خپلوان وایي په دې پیښه کې د دې کورنۍ څلور تنکي ځوانان او یو ماشوم وژل شوي او درې نور زخمیان دي.
دوه سکه ورونه وو، یو د سهیل په نوم، یو د ریاض په نوم. دوه سکه د تره زامن، یو د وسی الله په نوم، یو د عمران په نوم. بیا دوه د بل تره زامن چې د پلاران ټول سره ورونه دي، د یو فرید نوم وو او د بل متی الله نوم وو. دغه پنځه لکان ټول په ځای په ځای شهیدان شوي دی او چې کوم د فرید په نوم ملک دی هغه زخمی دی او ته یقین وکړه موږ الحمدلله مسلمانان یو زه په والله بالله قسم خورم چې دا خلک په تومانچې په ډز هم نه پوهېده دا خلک صرف د پلک په وهلو پوهېده دا خلک صرف د کوی په کنستلو پوهېده دا خلک صرف د غنم په لاو پوهېده
دا ډګډ چې دا پرون لګېدلې دغه خلک تیګې چلی دا پنځه وړو دا بارو تیګې ماتاولې کاګېله بیار له یو ځای بل ځای خپل مزدوري پکوي نو موږ د دې خلکو نه د حکومت نه دا خواهش کوو چې دغه بمباری او د ځای ډزو د عوامو باندې خپل رحم وکړي
زمونږ د دولت نه د چارواکو نه داسې غوښتل دي که داسې ظلمونه په موږ کېږي نو پارلمان چې شته هلته جوړ دی ولایتي شورا جلال آباد کې چې شته ناسته ده والي صاحب ته څنګه هلته ناست دي تا که دښمن خو یو سړی به د دښمن وي هغه پسې وګرځېږه او ته که د ما په کور زما په بچي زما په خاوره زما په ناموس تاروس کوي نو انشاءالله وتعالی دې پکې وي چې دا خو لا دا ټاورې دي دا خو لا دا پوستې دي په ولاکه خو په دې ته نه وخت تېر کړي او نه ولاکه ته ګزاره وه
تر دې برید یو ورځ وړاندې د خوږیانو ولسوالۍ د وزیرو په سیمه کې هم بي پیلوټ الوتکې هوایي بمبار کړی چې د سیمې عیني شاهدان وایي په دې برید کې د یوې کورنۍ یو پلار او دوه ماشومان وژل شوي او دوه ماشومې نجونې او یو میرمن زخمیانې دي چې اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دي که څه هم تر دې وړاندې ولایتي ادارې ویلي وو چې په دې هوایي بریدونو کې د دولت استوال مخالفین وژل شوي خو اوس دا مني چې په دې بریدونو کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي د ولایت وینا تاولا خوږیانه وایي ولایتي ادارې د خوږیانو ولسوال ته دنده سپارلې چې د دې پیښې په اړه پلټنې وکړي
په دې پیښو کې کوم معلومات چې موږ سره شریک شوي دي څوتر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي ده موږ په دې پیښو خواشینو یو او د څېړنو په موخه مو ولسوال ته لارښوونه کړې ده چې تر څو معلومه کړي چې څوک او په څه ډول پیښه کې زیانمن شوي دي موږ هر مهال هڅه کړې ده چې په هغه سیمو کې چې هلته موږ عملیات ترسره کیږي زموږ د ملي امنیتي قواو لخوا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړو بلې جګړه کې همیشه مرګ ژوبلې وي او تلفات اوړي د دغه ډول تلفات د مخنیوي لپاره بیا هم د جناب والي صاحب ټینګار همدا دی چې ملکی وګړو مرګوبلې ته څنګه پاملرنه وشي
و موږ غوښتل چې په دې اړه د بهرنۍ ځواکونو نظر هم له ځان سره ولرو ولی بریالي نشو یوازې د خوګانو پی خنه ده چې ملکی خلکو ته پکې مرګوبلا وړي ل دې وړاندې په اکثرو چاودنو بریدونو کې چې د خکیل خو له خاطر سره شوي پکې ملکی وګړو ته مرګوبلا اوختی دي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په جدي توګه نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان کډوالو د کړکیچ په هواري کې لازمه همکاري وکړي دغه کمشنری عملیاتي مرستیال وایي که په دې برخه کې د ټولو خواو لوري ګټور ګامونه پورته نسی له افغانستان څخه بل لا ډیر خلک اوزي په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری له افغان حکومت هم وغوښتل چې په هیواد کې دننه د ثبات ترڅنګ د کډوالۍ د مخنیوي لپاره لازم فرصتونه رامنځته کړي تفصیل د محمد هادي پر دې سپر رپورت کې
افغان پناه غوښتون کې له هیواد بهر او په کوردننه کورنی بي ځای شوی کسان له سخت ستونزو سره مخامخ دي د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری له نړیوالې ټولنې د دغه ستونزو حل غواړي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری عملیاتي معاون جورج اوکو د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه د کډوالۍ کړکیچ د هواري وسلري
I'd like to take this opportunity to make a very very strong
زله دغه موقع په استفاده غواړم له نړیوالې ټولنې یو جدي غوښتنه وکړم او هغه غوښتنه مې داده لکه څنګه چې موږ ګورو نړیواله ټولنه په اروپا کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ کړکیچ د هواري توان لري او کولای شي له ډېر قوي او منظم لارې دغه مشکلات حل کړي او دا ډېر مهمه ده چې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت چې له تیرو درو لسیزو روان دی باید ترې قوي او جدي ملاتړ وسی
be supported just as strongly
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری د معلوماتو لمخې یوازې تیر میلادي کال کې افغانستان څخه تقریبا 1,80,000 کسان وتلی چې له اروپا سربیره ځینې افغانان ان پاکستان او ایران ته هم کډوال شوي دي د رسمي شمیرو لمخې دا مهال 1.5 میلیون افغانان په قانوني توګه په پاکستان او شاوخوا 1 میلیون په ایران کې د کډوالۍ ورزش پی تیروي ملګری ملتونه د افغانستان له دغو ګوندوی غواړي چې د کډوالۍ د ستونزې په هواره کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ بي ځای شوې چې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د غراز زرګونه هغه کسان چې اروپایي هوادونو تتللي هلته د پناه غوښتنې په برخه کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري وایي تر هغې چې په افغانستان کې د ثبات ترڅنګ لازم کاري فرصتونه رامنځته نه شي، د کډوالۍ د کړکیچ هوارۍ به ستونزمن وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري مرستیال جورج اوکت ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د یادې ستونزې د دایمي او اساسي حل په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنري همداراز اندېښنه او خدا چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته په خپله خوښه د افغان کډوالو د راتګ لړۍ ورو شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په کار ده چې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته په کور دننه د بې ځایه شویو کورنیو او هغو چې په خپله خوښه هیواد ته راستنیږي د ژوند کولو امکانات برابر کړي.
د محمد حدیث پردیس راپور مو د افغان کډوالو په اړه باندې واورېدی. بیا هم په ایران کې د افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ناسم چلند په اړه راپور لرو. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې د 16 کلنې ماشومې د وژل کېدو په اړه باندې خواشینی دي. د دغه وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به دغه قضیه په جدي توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې ایران باید د ملي او نړیوالو مکلفیتونو په رڼا کې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. سبعون کاکړه او د مغزو جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې څو د هغه هیواد له عدلي او قضایي ادارو سره د 16 کلنې ستایش قریشي د بېرحمانه وژلو موضوع وڅېړي. د دغه وزارت ویان چې مستغني د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان انجلۍ وژنه په کلکو ټکو وغندله او زیاته کړه چې عاملین باید سخته سزا وویني.
وزارت امور خارجي جمهوری اسلامي افغانستان زمن نکوهش
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه جنایت په سخت ټکو غندي او په تهران کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې چې دغه موضوع د هغه هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو سره وڅېړي او عاملینو ته سخته سزا ورکول شي.
شغلی مستغني زیاته کړه چې په ایران کې د افغانستان سفارت ته ویل شوی دي چې د عدالت د ټینګښت په برخه کې د ستایش قریشي له کورنۍ سره هر اړخیز مرسته وکړي. د راپورونو له مخې 16 کلنه ستایش د حمل په 22مه په ایران کې د یوه ایراني ځوان لخوا په ډیره بېرحمانه ډول وژل شوه. راپورونه وایي چې دغه 16 کلنه ماشوم مخکې تر وژل کېدو د جنسي تیری ښکار شوې او وروسته بیا تیزاب هم پرې اچول شوی دی. په ورته وخت کې د ستایش قریشي پلار له بی بی سي سره په امریکا کې ویلي دي چې د جنسي برید په اړه د عدلي طب راپور ته منتظر دی. د ایران امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي دي چې دغه قضیه به په جدي توګه وڅېړي. د بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې ایران باید د ملي او نړیوالو مکلفیتونو په رڼا کې عدالت په دې برخه کې تامین کړي.
په دغه قضیه کې لومړی موږ غواړو چې دولتي ادارې هلته اقدام وکړي او دغه مسله د ایران د دولتي ادارو سره شریکه کړي، او موږ عدالت غواړو. د ایران دولت حداقل ملي او نړیوال مکلفیتونه لري چې د افغانستان د اتباعو په اړه د درې اړخیزي تفاهمنامې په اساس عمل وکړي.
شغل بیدار وویل چې په ایران کې د افغانستان ډیپلوماټیک سازمان مکلف دی څو په ایران کې د افغانانو له حقوقو څخه دفاع وکړي او دغه قضیه تعقیب کړي. په عین حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ستایش قتل په شدیدو ټکو وغنده او زیاته کړه چې ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې به دغه موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د ماشومې ستایش وژنې د افغانانو غبرګونونه راپارولې او غوښتنه شوې ده چې عاملین باید اشدی مجازات شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
سات په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 3:28 دقیقې وړاندې په خبرونه کې مو د هلمند د نوی والی حیات الله حیات له خوشمنو خبرو چې وایي په دغه ولایت کې به د ټولو دولتي مسؤلینو سره حساب وکړي. خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد فهیم ادیب د میدان وردګو څخه لیکي چې بی پیلوټه طیارې چې په بمباری کې ملکیان وژل شوي دي د امریکا دی او که د افغانستان باید مجرمین مجازات سي. د پکتیا له څمکنۍ څخه سمیع الله حلمي تندر په خپل اس ام اس کې لیکي چې په دغه سیمه کې لا هم د اتصالات او ام ټي ان شبکې سمې کار نه کوي او دی وایي هیله ده چې چارواکي دغې ستونزې ته پام وکړي. د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د ارغنداب په سیمه کې خارجي اتباع پیدا شوي دي. البته دا د موجی په نامه باندې له زابل څخه د یوه اوریدونکي پیغام دی. او محمد ابراهیم حقیار د شیرعلي کاریز څخه لیکي چې د طالبانو او حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې نورې جګړې بس کړي او بېله قید او شرطه د سولې خبرې پیل کړي. هم دې سره د خبرونې دوهم نیمه ته ورسېدلو. سات په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. ور بیا لنډ خبرونه لرو. رحمت الله افغان د خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي هر کله چې د سولې په اړه 15 غونډې ته زمینه برابره شي دوی به په بشپړ چمتووالي سره پکې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په یو دورځني سفر چین ته روان شو. د بادغیس سیمه چارواکي وایي چې د یو پلان کوچ موټر د چپکېدو په پیښه کې 43 مړه شوي دي او 2 نور ټپیان دي. د ایران په پلازمینه تهران کې د ملي اردو د ورځې په کلنی پریډ کې د اس 300 هوایي مدافع راکټي د سګاجنې برخې نندارې ته وړاندې شوې. د تیلو تولیدونکو هیوادونه نن په قطر کې سره جرګه کیږي. په دې غونډه کې به نړۍ کې د تیلو د بیې لوړېدو لپاره د تیلو د تولید د احتمالي کموالي پر لارو چارو بحث کیږي. او د جنوبي امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې وی زورور زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب و 0.7 درجه وو لږ تر لږه 70 تنه مړه کړي دي.
له رحمت الله افغان څخه مننه کوم چې د دې مهال مهم لاند خبرونه وړاندې کړل. اوس هم له خوست څخه یو مطلب لرو. په خوست کې د 2016 د سپورتي لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ ترسره شوې. یادې سیالۍ چې د سپورت د پرمختیايي سازمان او د ځایي پولیس په نوښت سرته ورسېدې. هدف یې د نشي توکو څخه د ځوانانو راګرځول او پولیسو سره د کلیوالو ځوانانو د همکارۍ ډېرېدل ښودل شوی دي. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د 12 خوانځیو د ورزشکارو زده کوونکو ترمنځ د کرکټ لوبې سیالۍ چې یوه اونۍ وړاندې پیل شوې د شنبه ورځې ناوخته د غرغښ د رسېد زده کوونکو په بریالیتوب پای ته ورسېدې. یاد سیالۍ چې د ځوانانو د ورزش د پرمختیايي سازمان په نوښت ترسره شوې، موخه یې د ولس او افغان ځواکونو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ ډېرېدل او د نشه یي توکو کارونې څخه د ځوانانو راګرځول وو. د یاد سازمان ولایتي مشر یونس آهنګر بریالۍ ټیمونو ته د ستاینلیکونو، کپونو او مډالونو د ویش په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی لیبی مدیر راهیسی د پولیس او ملکی ځوانانو ترمنز د ورزش زینګری برنامه پیل کړی دی.
کومې سره چې د مرکزی لیسو ترمنز وي چې په دې کې 12 لیسو شرکت کړي او چې هم خصوصي لیسو هم د ولسی لیسو چې نن تاسو هم نن ول د چندري ټیمونه فاینل ته وتل چې هغه د غرغخ لیسو دوه مقام غازی مولانا خان او دریم مقام د شهید متی الله لیسو. کومې سره چې موږ جوړ کړي د دینه مخه او هدف زموږ دغه و چې یو د حکومت او ولس ترمنز همغږي او یو لري رمسته شي او ترڅنګ د نشي توکو پر ضد مبارزه وشي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هم ورزش د ټولنې د هر نسل د روغتیا ساتنې لپاره یو اغزمنه لار بولی او زیاتوی چې درسنوی دلاری او په خوانځي کې د خون کو پواسته باید د ورزش غیګنې ځوانانو ته وخدل شي.
د ورزش اهمیت باید ورته په ګوته شي. ورزش خو نه تر حدا چې پنن وخت کې دی اول نه تر اخره پر انسان چې نړۍ تراشي اګه نه چې بیرته د نړۍ نه تی ورزش ورته ضروری دی.
بلور ته خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د پولیسو او عوام ځوانانو تمنز د ورزش د ګډو برنامو مثبت اغیز ته اشاره کوي او زیاتوی چې د دې برنامو لاري عام ځوانان هڅول شي ترسو د جرمونو په کشف او مخنیوي کې له پولیسو سره خپل همکاري ډیری کی.
امنیتي ځواکونه بل خصوص پولیس ترمنځ پروګرام شروع شوی دی، ډیر مفید دی او ترسو نشه یی تو کې نه هغه کسان چې دي دغه نه مخنیوي وشي. بل په امنیتي د امنیت پر واسطو کې موږ ته ډیره ګټه رسول دی. البته باید وایم چې د جرایمو په مخنیوي کې د جرایم په کشف کې زموږ سره همکاري کړې دي.
یادونه ورده که څه هم د خوست په کوڅو او کلیو کې هم دا مهال ځوانان تنکي ظلمیان او حتی ماشومان په خپلو کې بېلابېلې سپورتي لوبې کوي، خو په ولسوالیو کې د ورزش د منظمو اکاډمیو، کلبونو او فدراسیونونو نشتون او په مرکز کې کمښت د دې لامل شوی چې ځوانان د سپورت په ډګر کې په اساسي او تخنیکي لحاظ پرمختګ ونه کړي. کتونکي باور لري که په یاد ولایت کې د سپورت تعلیمي اړخ ته توجه وشي، دوی به په لنډو کلونو کې د غښتلو سیالیو د کولو جوګه شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت سا،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غد آشنا را لیونه.
خو دم ګړې تاسو د ازادي رادیو خبرونه ورې چې په ټولو لوی شهرونو کې د اف ام په 15 سپوندي اوریدل کیږي. اوس هم یو بل مطلب راخلو. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته د هیواد ټول مځکی سروې کړي او یو معلوماتي نقشه ترتیب کړي ده. په دې سروې کې د هیواد مځکی په 15 برخو ویشل شوی چې کرنیز او غیر کرنیز مځکی پکې شامل شي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په هیواد کې د کرنې د معیاري کولو هڅې تیزی کړې دي. د وزارت په دې مقصد د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته د هیواد د ټولو کرنیزو او غیر کرنیزو ځمکو یو سروې چې په یوې نقشه کې ترتیب شوې د یک شنبې په ورځ یوې مسلکي ناستې ته وړاندې کړه. د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل په دې سروې کې د هیواد ټول ځمکې مشخصې شوي او د دوی د پلانونو له پلي کولو سره به مرسته وکړي.
این سروی به ما فرصت میدهد ساحات و مناطق مختلف را از زیبای داشتن
اراضی دا سروی مشت فرصت را کوي چې مزکی له مختلف اړخونو څخه وپیژنو او له مختلفو منابعو څخه کار واخلو چې کرنیز سیستم معیاري سي. دا سروی به مشت پلانونو، پروګرامونو او ستراتیژي له جوړولو او پلي کولو سره مرسته وکړي او د اقتصادي، ټولنیز او په ځنګړي توګه د کرنیز ودې لپاره به زموږ عمل تیز او خود کفایته به مو نږدې کړي.
د افغانستان د زمکو دغه سروې د یوې ځانګړې الوتکې له لارې د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مالی او تخنیکي مرسته ترتیب شوې چې تر اوبو لاندې ځمکې، یو فصله او دوه فصله، د غرونو او دښتو للمې، د مختلفو میوو باغونه، څرځایونه، ځنګلونه او داسې نورې پکې شاملې دي. د دې وزارت د کرنیز احصایې د ریاست د معلوماتو له مخې په دې سروې کې د هیواد ټولې کرنیزې ځمکې په 15 برخو ویشل شوې دي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې اوس مهال په هیواد کې 3.5 میلیونه هکتار ځمکه تر اوبو لاندې ده چې شاوخوا 2.4 میلیونه هکتار یې کرل کیږي. همدارنګه پر 80,000 هکتار ځمکه انګور او پر 1,00,000 هکتار ځمکه مختلفې میوې کرل کیږي. د خوراک د نړیوال سازمان استازی تولوشی چیلی وویل دا سروې د افغانستان کورنۍ او همدارنګه بهرنیو مرستندوی موسسو ته آنلاین شوې ده چې وکړی شي له مخې د مرستو او پراختیایي پروګرامونه ترتیب کړي. کارپوهان وایي د دې سروې په اساس به د جوړېدونکو پلانونو پلي کول په هیواد کې کرنیز محصولات زیات کړي. د دې کارپوهانو له جملې عبدالله آزادی راډیو ته وویل
دا یو ډېر ښه اقدام یې کړی دی او باید مخکې شوی وه. کولی شي له دې نه فوق العاده استفاده وکړي او راتلونکي لپاره خپل مسیر وټاکي چې څه شی درو راتلونکي کې به څه شی وکړو. څوک چې نوي راځي کومک کوي هغوی ته به یوه لاره معلومه وي چې اوس کوم حالت کې ده او کوم حالت ته موږ غواړو چې لاړ شو، او څوک چې ورکې داخل دي ښه استفاده ونه وکړي.
د کرنې وزارت وایي هڅې کوي چې په راتلونکي کې نوې سروې ترسره کړي سو د دولت اړوند ارګانونه د اوبو رسولو، بندونو جوړولو او داسې نورو برخو کې اقدامات وکړي. د افغانستان جمهور رئیس لدی وړاندې په خپل ویناګانو کې تاکید کړی چې د کرنې سکتور د هیواد د اقتصادي ودې تر ټولو اسانه لاره ده او د دې سکتور پراختیا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. بزګر وای دوی وس هم په ډېرو سیمو کې د اوبو او د اوبو د بندونو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. دوی هیله کوي چې حکومت دې د دې پلانونو پر پلي کولو بیړه وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا پوځ وایي چې ویروسي جنگي الوتکې د امریکا یو اکتشافي الوتکې ته نږدې تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. دا په یوې اونۍ کې دوهمه دا ټول پېښه ده چې د نړیوالو د بالتیک د سمندرګي د نړیوالو اوبو د پاسه سوې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
روسی سو وویشت ډوله جنگي الوتکې د تیرې پنجشنبې په ورځ امریکایي اکتشافي الوتکې ته نږدې خطرناک نامنظم تهاجمي مانورونه ترسره کړل. دا خبره په اروپا کې د امریکا د پوځ د قمندانې وویان دانی هرناندس سی این این تلویزیون ته وکړه. د هغه په وینا امریکایي الوتکې د نړیوالو اوبو د پاسه عادي ماموریت ترسره کاوه. هرناندس وویل دغه روسی الوتکه د شپاړس مترۍ په فاصله کې د امریکایي الوتکې له څنګه تیره شوه. د روانې میاشتې په دولسمه هم 240 ډوله روسي الوتکو په بالتیک سمندرګي کې د یو اس اس ډونالډ کوک په نوم امریکایي جنگي بیړۍ ته نږدې الوتنې ترسره کړې وې. د روسي دغه اقدام امریکایي چارواکي په غوسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسي دغه اقدام وغنده او د دې هیواد پوځ د خطرناک او بې باکه اعمالو په ترسره کولو تورن کړ. د وزارت ویان جان کیری د کیری د دریس په اړه زیاته کړه. هغه کیری دغه کار غیر مسلکی او خطرناک یاد کړ او زه کولی شم تاسو ته ووایم چې هغه په دې اړه مستقیما د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په نړیوالو اوبو کې دغه جنگي بیړۍ کولی شوې چې دغه روسی جت الوتکې رانسکوري کړي. کیری دغه راز ویلي چې د هیلمند چې دا ډول پیښې په راتلونکو کې تکرار نشي. د روسیې دفاع وزارت د خپلو پیلوټانو دغه اقدام دفاع کړی او ویلي دي چې هغوی ټولو د مسؤلیت قوانینو ته درناوی کړی دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې روسي الوتکې په وسلو سنبالې نه وي خو په ډېره لږه فاصله کې بیړۍ ته نږدې الوتنې وکړي چې حتی د سمندرګي اوبو ټکان وخوړ. د خو نړیو نظامي پیښو د خطرونو کمیدل به د روسیې او ناتو د ډیپلوماتانو د راتلونکي غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. ټاکل شوی ده چې دواړه لوري د اپریل په 6 نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره وګوري.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational.
لورپا تر امریکا
آسیا
تر آسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د وخت د کمالی لامل مونه سکړی د هلمند راپور خبر کوخه په راتلونکو خبرونه کې به د راپور اتمن در تخبرو وسم پام کړی د روکوسو عزیزانو دوستانو د پلاتنی خبرونه ته
د روکوشو عزیزانو او دوستانو پلاتنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دا د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلې ده. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام ده چې وورو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او دی ورکشوي شخص پاکله معلومات لري. د دې په ځان کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونه وړ ده چې ځینې اوریدونکي کله په خپلو تلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دغو دوستانو ته باید ووایم چې ګرانو د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولای په یوه دوه درې او یا څلورو پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. د تاسې ټلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي راډیو له لارې خپرېږي. تاسې هیڅکله تشویش مه کوئ. ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم رک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسې له ازادي راډیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې موږ ته یو ګران ورور په نامه د سادیس عرب را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته یې وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ده د کاکا د زوی په هکله پکې معلومات دي. د ده د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او یولس کاله کېږي چې له ایرانه ورک شوی دی. ګران وروره، د شریف الله په هکله د ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو دا دی د تاسې ایمیل مو ولوست. که د شریف الله په هکله چا ازادي راډیو ته تلیفون وکړ او د ده په هکله یې معلومات درلودل، نو اتمن به یې په ایمیل کې زه تاسو ته در ولیږم. خو دا دی د تاسې پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د تاسې د ورور زوی شریف الله پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کدن نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځي چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه مدی اولاد زابل ولایت در غمداب ولسوالی د شهیدان کلی اوسیدونکی مدی اولم. زه د یو ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست چې خپل نوم ملاخیل او پټکونی ملاخیل او خپل نوم علي خیل ماری پکوي. کله وای زه د پاکستان د سوی اوسیدونکی، کله وای زه د هلمند یم، کله وای زه په دې ارغنداب ولسوالی کې د یو کلی یم. خو دی لدنه خپل کور ورک ده. لدنه ما پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې، کله دې یو ځای شو، کله دې بل ځای شو. خو د پلار نوم یې هېڅکله راته ښودلی نه چې زه د پلاني زه یم. خو خپل نوم یې الیخیل او کومي ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي، یعنی قد لري، زه په اړه معلومات لرم. که د هر چا دغه دوست یې خپلې نو مهرباني دي وکړي، معلومات دي کوي، مهرباني دي وکړي له ما نه دي ولا سره دي په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم. زه دوی ته خپل ورک دوست پیدا کوم. زما ندی اولا د ټلیفون شمېره ده. که ګرانو دوستانو، که له افغانستان نه بهر ژوند کوي، نو اول د افغانستان کوډ 00 ووهئ په خپل ټلیفون کې. بیا اویا 6 5 5 5. بیا هم د همدې شمېرې تکرار 0 اویا 6 5 5 5. که د هر چا الیخیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله سره دې اړیکه شنه چې زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګرانو اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زه عبدالقیم اسدزی کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی، ډېر پریشان یم، ډېر درخبره یم، ډېر د خدای د رضا لپاره سې د راډیو د لارې دا پیغام د خلکو پورې ورسوي. خدای مې شاده او آباد کړه. زما زوی بهرم نمیږي، زه عبدالقیم اسدزی د سپین بولدک څخه خبره کوم. زما زوی بهرم نمیږي، د څوارلس کاله دی، فرنګ سوربخون دی، شپاړس میاشتې کېږي چې د کوره څه نادرکه شوی دی. و هر مسلمان ورځ کې معلومات وي، که په کور کې، که په وطن کې ورسره وي، که په وطا کې ورسره وي، که د طالب ورسره وي، که د حکومت ورسره وي، که په هر ځای کې چې وي، زموږ سره د خدای لپاره همکاري وکړي. دا کوچنی چې هر ځای وي، زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي.
السلام علیکم، زه محمد رسول د پکتیکا ولایت سرګول سالی اضافه د کلي اوسیدونکی یم. زموږ یو کلیوال دی په نوم د جلال الدین ولاد الدینو، په شهر څلور میاشتې کېږي چې نابرکه دی د خپلې کلي څخه. هر څوک د ده په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته زنګ ووایي، 0-74-84-89. یو ځل بیا شمېره وایم، 0-74-84-89. مننه.
السلام علیکم، زه محمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم. زما ماګان د شل کاله کېږي چې ورک دي. نو مانې دي دوستم روتم معصوم د پلار نوم یې ظریف خان دی. که هر چا ته معلومات یې پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي، 0-50-15-9-30. نمبر یاري بیا تکراروم، 0-50-15-9-30. که هر چا په دې هکله موږ ته معلومات راکړي شیرینی به ورته اوسي. خدای پامان.
زه د هلمند ولایت د ګرمسیر سړی دی. زموږ سره تاسو په تماس کې. زما نوم مساکریان دی. زما یو ماما دی درې کاله کېږي چې ورک دي. زما حساب په نامه دی د سادي اکر زوی دی. کار یاده په دې هکله معلومات په یاد دی. په خپله زما غریا دندې والا زما په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووایي، 0-50-15-9-30. شمېره یې زه بیا تکراروم، 0-50-15-9-30. که هر چا ته په دې هکله معلومات ته نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووایي.
الو، زه عبدالرحمن آصف د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم. زما یو د تره زوی ده، دا دوه کاله کېږي نادرکه ده. نو که هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، 0-70-80-19-14. شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0-70-80-19-14.
زه عبدالعلی جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي، دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا 40 کاله عمر لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي، اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي، 0-80-9-42-3-9. شماره یو ځل بیا تکرارم، 0-80-9-42-3-9. والسلام.
بله، السلام علیکم. پر دنیا ما د شایسته کندهار شاه خان د ګلخان زوی. دا ډیر وخت کېږي چې نادرکه شوی دی او تلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم که دی زما غږ اوري نو په دغه شماره کې اړیکه ونیسي، 0-50-55-55-9. مننه. ژوندی جیوي ازادي راډیو.
زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ. زما یو زوی ورک شوی چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 15 کاله کېږي د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. نو ما ته هېڅ معلومات د قاریم الله عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ شته. نو هر مسلمان ورور ته که د قاریم الله عبدالرحیم په اړه یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي، ما ته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0-50-25-93. زه بیا ټلیفون شمېره وایم، 0-50-25-93. یو سری هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی و چې د قاری عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپل نه دی اورېدلی. نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووایي، زما ټلیفون پر شمېرې دې ما ته زنګ ووایي او که نه یې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووایي.
الو، السلام علیکم. زه خپل احمد الله یم د زابل د خاک افغان اوسېدونکی شودل له کلي یم. زما یو اکا ورک ته 15-16 کاله بې کېږي. هغه نوم عبدالقهار. زه دلال محمد اخوندزاده زوی یم د سیراج الدین اخوندزاده لمسی یمه. که چا ته معلومات یا دی په خپله دماغ اوري نو په دې شمېره له ما سره تماس ونیسي، 0-50-14-3-1-4-3-1-4-4. یو ځل یې بیا تکراروم، 0-50-14-3-1-4-4. خپل انعام ترلاسه کړي، نورم وخت نه ضایع کړم. السلام.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره. که په نننی پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز پیدا شوی وي کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوې عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خوی پمنې کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خبرونه لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. من فریبا وحیدی و همکارانم در یک برنامه یک ساعته با